په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. زه شاهین بونیری ما تاسو په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې هم لرو. زمونږ اونیزه خپرونه جمهوریت به اوري. خو راځي چې ړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. پولیسو په اسلام آباد کې د قوالی ځوانانو جرګې یو شمیر غړي نیولي او بیرته خوشې کړي. په پاکستان کې د بشري حقونو ډلو پر حکومت غږ کړی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. او رسنۍ وایي تاجکستان او ازبکستان په خپل منځ کې د ویزې پر ختمولو سلا شوي. اوس بشپړ خبرونه. پولیسو په اسلام آباد کې د قبایلی ځوانانو جرګې یو شمیر غړي نیولي او بیرته خوش کړي دي. دې ځوانانو نن سهار په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج کاوه. د احتجاج پر وخت د پارلمان غونډه هم روانه وه. د خپلو ملګرو تر نیول کېدو وروسته د قبایلی ځوانانو د جرګې غړي د اسلام آباد د خبریالان مرکز مخې ته ورغلل او هلته یې د پولیسو پر ضد مظاهره وکړه. په پاکستان کې د حقونو، ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب قوانین دی عملي کړي. د بیلابیلو ادارو مشرانو او فعالانو تیر مازګر مشال رادیو ته ویل یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوي وسی. دوی دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې پرون هم د پنجاب په قصور او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې پر یوې اته کلنې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پر ضد مظاهرې روانې وي. د زینب پلار امین انصاری له سپریم کورټه غوښتنه کړې ده چې انصاف دې ورته ورکړل سي. پر دې ماشومې د تیری او د هغې د وژنې پیښې د روانې میاشتې پر نهمه نیټه سوې دي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ویلي دا خبره ناسمه ده چې پاکستان د روانې میاشتې تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی. محمد موین مرستیال تیر ورځ مشال رډیو ته ویل پاکستان یوازې د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل، اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسیږي.
د افغان مهاجرو د وټلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وستل شي د دوه خبرې سره فرق لري. زمونږ افغان مهاجرونه ډیر زیات تشویش نه کوي. یو ورځ به ټول افغانستان ته ځي.
کونسل جنرال موین برستیال زیاتوی د افغانستان حکومت په لاند وخت کې د امکانات نه لري چې شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته د اوسېدو ځای او بنیادی اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت تیر اونۍ ویلي وو افغان کډوال په زور له هیواد نه باسي خو په خپل خوښه دي ستانه سي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي په هغه ولایت کې د مرغانو والګي خپور شوی دی. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي په کارغانو او ځینو نورو واشي مرغانو کې خپره شوې ده. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال رادیو ته ویل دوی هڅه کوي چې ناروغي چرګانو ته خپره نسی. د روغتیا پالان وایي خلق دی له حکومتي اجازه پرته چرګان له فارمونو او کورونو څخه بل ځای ته نه انتقالوي. د مرغانو والګي یو وایرس او خپرېدونکی مرض دی چې انسانانو ته هم لګېدای سي. ډاکټران وایي که څوک د سا بندۍ یا زکام علامت لري نو د عامې روغتیا کلینیکونو ته دې ورسي چې تشخیص یې وسي، ځکه چې که پر وخت یې درملنه ونسي نو دا ناروغي د مړینې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي افغانستان ته یو پلاوی واستوي چې حالات له نږدې وڅاري. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف ویلي چې اوس مهال د امنیت شورا مشر دی. تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د شورا غړي په تیرو وو کلونه کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته امکان برابر کړي چې د خلکو پر ضروریاتو پوسي. د هیله څرګنده کړي چې په دې لړ کې به یو غونډه جوړ کړي خو د افغانستان د سفر نیټه ونه شودله. د جارجیا حکومت وایي افغانستان ته یې 100 اضافي سرتیري استولې دي. چارواکي وایي دا پوځیان تیر ورځ افغانستان ته روان سول چې هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کړي. اضافي سرتیري به د مزار شریف په پوځي اډه کې پراته وي چې 2 میاشتې په خپل هیواد او 6 میاشتې په جرمني کې روزل شوي دي. جارجیا د ناټو غړی نه دی او اوس مهال په افغانستان کې 815 سرتیري لري. په افغانستان کې د رسنیو د څار یوه ټولنه وایي تیر کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون په تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په هغه هیواد کې 40 خبریالان او له رسنیو سره کارکوونکي وژل شوي دي. رپورټ وایي چې په 2016 کال کې په هغه هیواد کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 14 و. رسنۍ وایي تاجکستان او ازبکستان د وګړو پر بې ویزې سفر سلاسوې دي. د تاجکستان رسنیو پرون ویل دا پریکړه دوشنبې ته د ازبک وزیر اعظم عبدالله عارفوف په سفر کې سوې ده. رپورټونه وایي عارفوف له خپل تاجک سیال قاهر رسلو زاده سره سلاسوې چې په نږدې راتلونکي کې د پولې نوی پروتوکول نهایي او لاسلیک کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به ل رابع اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 اخیستل کیږي او په 102 سپیشل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 3.50 او په 3.50 یو پاؤنڈ په 55.50 او په 55 یو درهم په 3.50 اخیستل کیږي او په 3.50 خرڅول کیږي. یو ریال په 1.22 او په 1.25 یو افغانۍ په 1.55 او په 1.75 یو پاکستانی روپے 3.16 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.12 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 2 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 20 او په کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت منفی 3 سانتي ګریډ او زیات نه زیات 12 سانتي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ. په پاکستان کې د حقونو ټولنې او فعالان وایي مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوی وشي.
سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی یہ لوگ اسی طرح دندناتے پھریں گے.
په پیښور کې افغان قونسل جنرل وایي د کډوالو د ستنولو پریکړه لنه ده شوې.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي.
زموږ ونیز خپرونه جمهوریت به هم اوري.
څه مشران وي څه لویان څه ماشومان وي خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجع کوي د شاقه کارونو ته.
تر پایې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازم ګړومبی راپور ته په اسلام آباد کې پولیسو د قبایلي ځوانانو د جرګې یو شمیر غړي نیولي دي. د ځوانانو نن سهار په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو لپاره د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج کاوه. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار محمد عمران نه پوښتلي وو. هغه راته سداسې معلومات راکړل.
شاهین دا سحر شاوخوا 10 بجې لوړان دی څنګه دوی اعلان کړی وو د قبایلي ځوانانو چې کومه جرګه ده فاټا یوت جرګه چې موږ به زو او دلته به د پارلمان مخې ته د انساني لاسونو زنځیر به جوړو. نو سحر چې موږ کله ورغلو یو شمېر د غړي هلته موجود وو ځوانانو زیاتره او چې کله دوی د پارلمان مخې ته ودرېدل دغه لاسونه یې څنګه نیول نو په دې کې د اسلام آباد پولیس لوړان دی تیار وو چې دا خلک اوچت کې په ګاډو کې واچي او تاڼو ته یا بل ځای ته کم یوسي. نو دغه موږ په خپلو سترګو باندې ولیدل چې وی پر نه خودل چې دغه تنظیم جوړ کی د قبا د پارلمان مخې ته او وی او چته کړه بغاړو کې. نو بیا چې روسته موږ معلومات وکړو نو زینی بیا تانو ته وړي او هغه هم بیا را پری خو دي او زینی بیا کوشش دا وکړو ځان پرېس کلب ته ورسو د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته بیا دی را غون شو مظاهره وکړه او بیا دغه کوم د انساني لاسونو زنجیرونو د هغه د جوړولو چې کومه سرګرمي ونه هغه بیا د پرېس کلب مخې ته وکړه.
او د احتجاج د غختن سوی دوی احتجاج د سره پاره کو د
زنجیر لوړان دی د وړان دی چې د قبایلی ځوانانو کوم جرګه د فاټا یو جرګنو هغه هم دغه یو قسم لا احتجاجی لړۍ چې کوم د لوړان دی پیل کړي وا چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې غړي کړي شي د لپاره غوی د سختي مهم په مختلفو پریس کلبو کې کړي او بیا یو ویډیوئی لړۍ هم چلولې وا اوس دوی دا یو اعلان کړی دی چې دغه د پارلمان مخې ته دوی به دغه د انساني لاسونو زنځیر جوړوي. موږ جو سره خبرې وکړلې چې وړاندې به څه کوي نو هغوی دا وایي چې موږ به بیا هم راځو خو تر اوسه پورې لا بیا نه دي تللي چې دوی به بیا کله راځي نو دغه هم لا معلومه نه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د حقوقو یو شمېر ادارې او فعالان وایي د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید ماشومانو ته پوهاوی ورکړي. دوی تیره ورځ د مشال لیډو سره په خبرو کې د قصور دغې ماشومې مثال ورکړ چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه تر تیری وروسته وژل شوې وه. د قصور ښار د زینب پلار امین انصاري وایي حکومت دې ورته انصاف ورکړي. په دغه اړه باندې نور معلومات د رفت انجم نه وو.
د جنوري په نهمه نیټه د پنجاب قصور ضلع کې یوې ماشومې سره جنسي زیاته او داغې د وژنې وروسته نه یوازې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایي کولو اواز پورته شوی بلکې د سره سره د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو لخوا دا غوښتنې هم شوي چې ماشومانو ته د ځان ساتلو لپاره د جنسي پوهاوی اجوکیشن ورکړی شي. پاکستان کې د ماشومانو د حقونو او د ماشومانو د مشکلاتو په اړه څېړونکي غیر سرکاري ادارې ساحل ترمخه په کال 2015 کې په قصور سیمه کې 1455 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي. په کال 2018 کې 1000 او د کال 2018 په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1000 کم ډېر کیسونه رامخته شوي دي. د ادارې مطابق 2018 کې په قصور سیمه کې 12 ماشومان د جنسي تیرو پس وژل شوي دي چې پکې د شپږو نه تر 10 کالو پورې شپږ جنکې ماشومان او شپږ هلکان ماشومان شامل دي. د یادې ادارې چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي چې د ماشومانو تحفظ مسله په حکومتي کې سنجیدګۍ سره نخسته کیږي خو مور او پلار هم ماشومانو ته د خپل تحفظ بنیادي زده کړې نه ورکوي.
سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی بھی
تو ټولې لومړی د مور او پلار دا ذمہ واری ده چې خپل بچو ته د خپل ځان تحفظ پوها ورکړي چې څه کول دي او څه نه او څوک ورته په نامناسب ډول لاس وړي چا سره خبرې کول دي چا سره نه چرته تلل دي او په خصوصي توګه چا ته نه کول ورته خودل پکار دي ځکه چې موږ ماشومانو ته دا وایو چې په هر خبره باندې مشرانو عزت کوي او نه به نه کوي نو د دې وجه هم ماشومانو ته انکار کول نه خودل کیږي او دا بیا ماشومانو لپاره مشکلات زیات کړي تر څو چې موږ په دې اړه پام نه وکړو نو د زینب په شان ماشومان به وجل کیږي او مجرمان به هم داسې ګرځي.
کال 2015 کې هم په یاد ضلع کې له ماشومان هلکانو سره جنسی زیاته او د هغوی ویډیوګانې جوړېدو یو سکینډل هم مخې ته راغلی و. همدې لړکې د ولس د پوهې لپاره د پاکستان په یو شخصي ټلویزیون د اډاري په نوم ډرامه خپره شوې وه چې پکې یو ماشوم د میرني پلار د جنسی زیاته ښکار شوې وه. هم د دغه ډرامې لیکوالې فرد اشتیاق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومانو سره جنسی تیر کېدل او په هغې خاموشه کېدل او په خصوصي توګه د مور او پلار خاموشه کېدل په ټولنه کې نور هم دې قسمه رویو ته وده ورکوي.
ما لپاره دغه ډرامه لیکل ډېر ګران کار و ځکه چې د لیکلو په وخت ما ځان د دغې ماشومې په ځای ګڼلو او هم مې د یو مور په حیث احساس لرلو نو دې زه په نفسیاتي او جذباتي توګه ډېره خرابه کړې وم او چې کله مې ډرامه پوره ولیکله نو خپل ځان معمول ته راوستو کې ما ته 2-3 میاشتې لګېدلې وې. نو بیا چې یو چا سره او بیا یو ماشومې سره په رښتیا کې داسې پېښه کېږي نو د بنده روح په تکلیف کې شي. نو زما په خیال ضروري ده چې ماشومانو ته دا وښودل شي چې څوک به ځان ته نږدې پرېږدي او څوک نه که هغه هر څومره نږدې رشته کې ولیدې وي.
هم په دې اړه د پاکستان مدني فعال او سندرغاړي شهزاد روي په خپل یو خبري غونډه کې وویل چې د جنسي تیر ښکار ماشومان فریاد په کورونو کې څوک اورېدو ته تیار نه وي خو اوس به مور او پلار ته خپلو بچو سره په دې اړه خبره کول وي نو هله به د دې مسلې حل راوځي. په کال 2014 کې په پاکستان کې د جنسي تیرو مخنیوي لپاره بل هم منظور شوی دی. د بل مطابق په ماشومانو او منظوره کسانو جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د 500 سزا ورکړی کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
په پېښور کې افغان قونسل جنرل ویلي پاکستان افغان کډوالو ته د روان میاشت تر پای هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. محمد موین مرستیال تېره ورځ مشال لیډو ته وویل پاکستان د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روان میاشت به کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. زلان یوسفزی له نوموړي پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستانی کابینې د پریکړې وضاحت دی وکړي. نوموړی وایي
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان یونیسیار او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي د دواړو خبرې سره فرق لري.
د سفرن وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دي هغه سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو لپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډېره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دي د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډه موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دوه اړخیز او درې اړخیز مرستی دی. د یونیسیار افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وی چې موږ واپس تلل غواړو، خو افغانستان ته غوښنو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغه د پرس تیاریاں نه لري.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو د لپاره یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوې ده، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کې دوه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د پېښور یو عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا سیف محمد په ضمانت باندې د جیل نه خوشې کړی دی. یاد دی وی چې د دې نوړان دی د هغه په موجودګۍ کې په ملکند کې د تشدد ډېرې پېښې رامنځته شوې وي. اوس دغه د خوشې کېدو نه وروسته په سوات کې د خلکو رد عمل څه دی؟ د نیاز احمد خان پر راپور کې اور.
مولانا سپی محمد چې تعلق یې د دیر سیمې څخه دی، ولې دوی چې کله هم د نفاذ شریعت لپاره جلسې او جلوسونه شروع کړل نو سوات کې ورته ډیر زیات ملګري میلاو شول، او د سیمې زیاتره پوهان وایي چې هم دغه تنظیم وروسته د وسلوالو ډلې ملګرتیا وکړه. مولانا سپی محمد چې د وسلوالې ډلې مشر مولانا فضل الله سخر هم دی، په ضمانت خوشي کېدو خبر راتلو سره د سوات باز مشران اندېښنې لري، لکه چې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان وایي
سپی محمد صاحب چې پخپله نه نو تحریک کې دا دباوي هغه خلک چې هغه نه را پاتې، خو چې کله سپی محمد راوځي نو دا خلک وسره نه راوځي. نو په دې باندې خو انتظامي نه دی له غور پکار دی چې مله دا په دې طریقه باندې چې میلاو شوی دا د تپسوی فهم میلاو شوی دی. د دو کیس چې دی مطلب دی هغه چا فایټ کړی نه دی، حکومت مطلب په کې دلچسپي نه اخیستې. څه داسې وجه ده چې مطلب په دومره غټو معاملاتو تو کې ملوث چې دی هغه سړی چې دی هغه نو کدا سی پتہ دې ته خبرانه عدالتونه فیصله کوي او حکومت چې مده دا کیسونه په سنجیدګۍ سره ناخلي نیکنه چې دا خبره خلک راوځي. داسې
سواد کې د وسلوالو ډلې په ضد لخر جوړون کې مشر محمد ادریس چې د تحصیل قبل بره باندې سره تعلق لري وایي چې د سوپی محمد د خوشی کېدو لوجه امنیت ته خاص زیان نه رسی، ولې بیا هم دوی اندېښنې لري.
فساد دا کم شروعات چې د دې بنیاد سوپی محمد یې خوده او بیا په الله ته منتقل شو. نو زمونږ د امنیت له فکر دي چې د دې کسانو مخنیوي کوي. دا قسم کسان چې راځي یې ضمانت ملويږي په معاشري غلط اثر پریوزی او سبا به بل سړی دی چې تحریک شروع کړي بیا به په ضمانت راوځي او په سوات کې چې څومره تباهي شوې ده د دې سبب چې دی نه هغه د سپی محمد او فضل الله.
سوات کې د انګریزي ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي خبریال فضل خالق زیاتوي چې د مولانا سپی محمد خوشي کېدو خبر سره ولس کې د حکومت او عدالت په ضد بد اعتمادي خوره شوې ده.
چیرې یو داسې ماستر مایند یا یو داسې لیډر چې هغه باندې په هر طرف باندې ثبوتونه ښکار ثبوتونه دي او هغه بیا د کورٹ نه یا د عدالت نه داغه ضمانت کیږي او هغه واپس راځي نو په دې خلکو کې اوس داسې یره دا اوسې طرح ده چې اسې نه چې بیا دغه خو مرګري بیا هم ډېر شی پټ پټ ناستی او زی په زی دي خاموش دي د در ازادي سره بد دغه شی چې هغه تحریک به دوباره پسنه سره شکل کې دوباره ژوند کېدل شروع شي او په دې علاقه کې به د امنیت او د سکیورټي یو خطر یو ځل بیا پیدا شي.
د مولانا سپی محمد خوشی کېدو خبر په اړه مو سوات کې د مذهبي ګوندونو سیاسي مشرانو سره هم بیا بیا رابطه وکړه ولې هغه په دا موضوع خپل دریز ورکول څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، پېښور های کورټ د جنوري په اتمه د نفاذ شریعت محمدی مشر سپی محمد خوشې کړی دی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د سینیټر فرحت الله بابر سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتلې دي چې آیا سپی محمد د امریکایي اقداماتو په غبرګون کې خوشې کېږي او یا دا همکار دی که څنګه. نوموړی وایي،
دا ډېر تشویشناک خبره ده چې داسې ښکاري چې دا کوم دهشتګرد تنظیمونه وو، ملټنټ ارګنایزیشن، داسې ښکاري چې پټ په پټه دا مین سټریم کېږي. که تاسو یاد شي، احسان الله احسان چې کوم د طالبانو سپوکس پرسن وو، هغه نیول شوی دی. هغه اقرار کړی دی چې ای پی ایس سکول باندې دا حمله دا دی کړی وه او هغه ته اوسه پورې ریاست سویلې نه دي، بلکې هغه په ټلویزیون باندې داسې انداز کې ښودلی دی چې لکه هغه یو مس ګایډ یوت وي، یعنی هغه داسې لکه ګلوریفای شوی غوندې دی. ملیټنټ ارګنایزیشن او دا تنظیمونه د دې د مین سټریم کولو لپاره څه پسې پرده یو کوشش روان دی او دا ډېر خطرناک کار دی. خطرناک په دې دی چې دې سره به د دنیا نورو ملکونو ته به دا تاثر ملاو شي چې پاکستان بجائے د دې چې دې خلکو خلاف څه کاروایو کی، پاکستان دې ته پولیټیکل سیاسي لیجیټیمیسی ورکړي، سیاسي وقار ورته ورکړي. د مولانا سیفی محمد خوش چکم دې ضمانت ملاو شو، ضمانت خو ځکه ملاو شو چې سرکار چکم دې پروسیکیوشن خپل کیس پرسو نه کړو. که دې باندې کیس داو چې د پاکستان آئین او د پاکستان ادارو نه انکار کړی دی او د باندې کیس داو چې د بغاوت کړی دی، نو د خو اوسه پورې دا بیان ورنه کوي چې د پاکستان آئین منم او د پاکستان پارلیمان نه منم.
نو بابر صاحب، لکه څنګه چې انډیا، افغانستان او امریکا وایي چې پاکستان اوس هم هغه پالیسی روانه کړې ده، د بهرنۍ پالیسۍ په حیث باندې اوس هم وسلوالې ډلې کاروي، دا هغه پالیسی دوام دی او کنه د حکومت کمزوري ده؟
زما خپل دا خیال دی چې زمونږ شهید محترم عبدالنجیب بھٹو بویل چې رننګ ود دی هیر اینڈ هنٹنګ ود دی هاوند، پښتو کې ورته وایي چې غل ته وایي چې غلا کوه، څوکیدار ته وایي چې هوشیار شه. زما اوس هم دا خیال دی چې زمونږ یو خاص داسې دغشته دی چې هغوی د حکومت نه بالا بالا، د ریاست نه بالا بالا دغه پالیسی باندې عمل پیرا دی، رننګ ود دی هیر اینڈ هنٹنګ ود دی هاوند، چې غل ته وایي هوشیار او مالک ته وایي څه خیال کوه غل راځي. دا ماته سره یو دغه خبر ښکاري دي کې زما خیال دی چې یوازې حکومت نه، ټول زموږ ټولې ادارې او ټول دغه دوی ته په کار دي چې خپل ګریوان کې وګوري او د دې سیز دا چې کوم نریټیو جوړ شوی دی موږ باندې کوم اعتراضات کېږي خپلو کې سرټول کېږي او په دې باندې غور وکړي چې بس اوس وخت رالو، انف اعتراف او موږ ته د دې خبرې حل روښکل پکړه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پېښور ښار ځینې دکانداران وایي د میټرو بس پروژې له کبله په ښار کې د ټرافیک ستونزې پیدا شوې دي چې د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی دی. دوی وایي د زیات رش له کبله اوس د پېښور او نورو ښارونو اوسېدونکي کاروباریان له دوی څخه سیزونه نه اخلي. دوی غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه د زر تر زره پای ته ورسول شي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
پېښور کې د میټرو بس په پروژه کار روان دی او د دې پروژې پرانیسته د اکتوبر 2018 په 19 نیټه شوی وه. د پېښور د سوکنونه تر حیات آباد پورې په یو ځل په دې پروژه د کار پیل کولو له وجې په پېښور ښار کې د ګاډو د تګ راتګ ډېری ستونزې رامخیته شوې دي. د پېښور په اشرف روډ د وریجو او نورو اجناسو یو سوداګر زاهد الله مشال ریډیو ته وایي
په بازار کې په ښار کې ډېر زیات رش دی. یو ځل ګاډی را دننه شي هغه کم مال شي په کم ګاډی کې نه په 15 ګڼو کې د ښار مطلب نشي وته آی واپس ځان ماخان مطلب خپل کور خپل دکان نه شي رسولې. نو په دې وجه باندې د بی آر ټی په وجه باندې د پېښور کم تاجران د دکانداران ته کم مخکې کم پوزیشن کم سیل هغه بالکل د نیمې نه هم زیات کم شوی دی.
په اشرف روډ د وریجو او نورو اجناسو د سوداګرو ترڅنګ د چوکیاتګار قیصه خانی مینه بازار او کوهټۍ دکانداران هم وایي د تیرو دوو میاشتو راسي د دوی خرڅ ډیر کم شوی دی.
چې سهار موږ روز 9 بجې څخه کم 10 بجو لمر راسو او زموږ 3 کیلومتر لار ده. نو داسې کاکان وی چې هغه د لرې ځین راځي شبقدر نه راځي 400 دین راځي واډ نه راځي هنګون راځي نو هغه چې دلته کې روسي دا هغه دوه درې ګنټې پلارم تیری شي بیا دلته په پېښور کې دن نه دا هغه دوه درې ګنټې ولېږي نو دا هغه واپسی چې کوم دی هغه ډېره سخت شي نو په دې وجه باندې چې کوم دی هغه نه راځي.
خو بلې خوا ته د ترانسپورت لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار شاه محمد وزیر وایي د پېښور د میټرو بس پروژه د ټول ولس د ګټي یو لویه پروژه ده او شپږو میاشتو کې به دوی دا کار سرته ورسوي. خیبر پختونخوا حکومت د میټرو بس د 500 ارب روپو د دې پروژې لپاره د ایشیایي ترقیاتی بانک نه د 120 ارب روپو قرضه هم اغیستلې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مومند چارواکو د سرکاري او غیر سرکاري ښوونځیو څوکیدارانو ته امر کړی چې له ځان سره د وسلې وساتي او د سکولونو امنیت دې ټینګ کړي. د چارواکو د سیمې له مشرانو سره تر غونډې وروسته مشالېډو ته ویلي یو ونی کېږي چې پر ښوونځیو د بریدونو ګواښونه ترلاسه کړي. د سکولونو مالکان وایي انتظامیه د امنیتي سرتیري هم ځای په ځای کړي ځکه چې یوازې په څوکیدارانو د ښوونځیو ساتنه نشي کولی. شانواز ترکزی په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ طارق الله د محمود ایجنسی مشران او د غیر سرکاري سکولونو مالکان را غوښتلی وو.
د یو هفته نه د 1368 د علاقې ته جنرال دي خو مشران چې کم دي کم سکولونه دا او بل څومره چوکیداران چې دي په سکولونو کې نو غوړه پاره میکانیزم جوړو پر پرمو مت ډیزاین کړو نو باغی باندې وو تاسو له ورکو غل لیست موږ سره شیر کوي. پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او سکیورټی چې کم نور ایجنسی دي سره دلته هم نو ورځ دوی کې بعد سکیورټی دا ان شاء الله امنیت پلیس دی.
غیر سرکاري سکول مالک او پرنسپل شیر علی وویل چې هغه کوشش کړي چې خپل سکیورټی په خپل برابر کړي خو بیا هم حکومتي سکیورټی ته ضرورت شته.
اکاول نراواله تر محمد ګټه پورې تقریبا 45 پرایویټ سکولونه دي او د حکومت طرفه د پرایویټ سکولونو صحیح سپورټ نشته. د سکیورټی نه اس قسمه دغه موږ سره نشته او خپل سکیورټی او دغه تنظیمات کوي.
ایجنسی ایجوکیشن افسر محمود ایجنسی فرید الله خان نو پوښتل چې ډیر سکولونه داسې دي چې د وسلوالو لخوا الوزول شي نو د هغوی دیوالونه او دی چې کوټی هم نشته او ماشومان په ډاګه ناست وي، نو د هغه سکولونو سکیورټی به څنګه وي؟
ظاهره خبره ده لیویس فورس دومره شمیر کم دی، هیلپ به موږ سره هم کوي، خاص کر د بازارونو کې هم دوی ورته وي چې یاره خسادار چې کم دی دا زیات کوي. ظاهره خبره ده چې مین انټری خو دغه غټ غټ روډونه دي، نو په دې کې هر سړی نظر وساتي زما خیال دی کابو کېدای شي.
د کال 2008 راهیسې په محمود ایجنسۍ کې وسلوالو طالبانو لخوا یو سل او دیرش نه زیات تعلیمي ادارې ړنګ کړې شوې، چې د زیاتره ادارو ودانۍ لا هم بیا نه دي جوړې شوې. نو انتظامیه وایي چې هغوی کوشش کوي چې دغه ادارو ودانۍ بیا جوړې کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
د شانواز ترغزی راپور مو اورېده. یو نیمه بجه شوې ده. اوس د بوریوال کاکړ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پولیسو په اسلام آباد کې د قبایلی ځوانانو جرګې یو شمیر غړي نیولي او بیرته یې خوشې کړي دي. دې ځوانانو نن سهار په خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو لپاره د پارلمان ودانۍ مخ ته احتجاج کاوه. په پاکستان کې د حقونو ټولنو او فعالانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب قوانین دي عملي کړي. د بیلابیلو ادارو مشرانو او فعالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل یوازې حکومت نه بلکې مور او پلار هم باید د ماشومانو روزنه وکړي چې د تیری د پیښو مخنیوي وسی. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ویلي دا خبره سم نه ده چې پاکستان د رواني میاشتې تر پایه کډوالو ته د ستنېدو امر کړی دی. محمد موین مرستیال تیر روز مشال رډي ته ویل پاکستان یوازې د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده غځولې چې کابل، اسلام آباد او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی د برخلیک په اړه یوې نتیجې ته ورسېږي. د افغانستان د خوست چارواکي وای په هغه ولایت کې د مارغانو والګای خپور شوی دی. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې ویل تر اوسه ناروغي په کارغانو او ځینو نورو واشي مارغانو کې خپره شوی. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت مشال رډیو ته ویل چې دوی ته هیڅ دوهڅه کوي چې ناروغي چرګانو ته خپره نشي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا غواړي افغانستان ته د یو پلاوی واستوي چې حالات له نږدې وڅاري. په ملګری ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې اوس مهال د امنیت شورا مشر دی تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د شورا غړي په تیرو اوو کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته امکان برابر کړي چې د خلکو پر ضرورتیاتو پوه شي.
مهم خبرونه مورو د سرود اسلام آباد ته چرته چیر رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ورسپاره خپل درې کې لیکي چې په نننۍ ټولنه کې د ماشومانو عزتونه او ژوندونه محفوظ نه دي. د کسر ضلع د زینب پیخه په وړومبي ځل ونه شوه. مخکې هم داسې پیښې شوې او نه یوازې ماشومان بلکې ښځې هم متاثره شوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې امروزه لس ماشومان د جنسي زیاتۍ ښکارېږي او تیر کال د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد په پیښو کې 5% اضافه شوې. ادارې کاږي چې دا سوال لا په خپل ځای دی چې ولې مجرمانو ته سزا نه ده شوې. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې زموږ سیاسي، قانوني او ټولنیز سام دومره ښکته شوي چې د تحفظ په ځای مسلې سیوا کوي تر څو چې یو غریب او بېوسه ولسي وګړی په تاڼو او عدالتونو کې خواریږي او انصاف غوښتونکو باندې ګولۍ وریږي او د نظام بدلون کې په حقیقت کې د فرسوده نظام ساتلو لپاره خپل کردار لوبوي نو ولس به یقینا احتجاج کوي. ادارې وایي چې په ماشومانو جنسي زیاتۍ کوونکي ملزمان نه دي نیول شوي او که هغوی نیول شوي هم وي نو هغې ته هغه سزاګانې نه دي ورکړی شوي چې کمې ورله ورکول پکار وو. ادارې اخره کې لیکي پولیس، عدلیه او د ملک په نظام کې چې تر څو بدلون نه راځي نو داسې قسمه پیښو مخنیوی ممکنه نه دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د رسوک سب ډیویژن سیمې مشرانو د پولیو مخنیوي پروګرام کې د غیر مقامي کسانو په برتی کولو احتجاج کول د توجه وړ خبره ده. داسې چې مخالفت نشي کېدی ځکه چې د پولیو مخنیوي پروګرام کې نوکری کول د ځایي خلکو حق دی. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان ځایي خلکو هغه وخت هم د پولیو مخنیوي کمپین کې خپلې مرستې وړاندې کړې وې چې کله دا سیمه د ترهګرۍ سره مخ وه او د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ژوند په خطر کې وو. خو اوس په دې سیمه کې امن پزې شوی نو د ځایي خلکو نه د هغې حق نشي اخیستل کېدی. ادارې زیاتوي چې یوازې قبایلي سیمو کې نه بلکې نورې هم ډېرې داسې سیمې شته چې هلته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو خپل ژوند خوندي ساتلو بغیر د ولس او ماشومانو خدمت کړی. دا خبره چا نه پټه نه ده چې په دې کې څومره کارکوونکي ووژل شو او یو شمېر د سخت دریځو د حملو ښکار شو. نو د دې هر څه وروسته د صحیح خلکو پسې د نورو سیمو کسانو برتي کولو گنجایش نه جوړیږي. ادارې اخره کې وایي چې اړوند چارواکو ته د قبایلي رونو د دې شکایت نوټس اخیستل پکار دي او د دې حق وهونکو عناصرو پر ضد تحقیقات وکړي شي او د صحیح خلکو په پروګرام کې برتي کول ځنډول نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او نړیوالو چارو کې وال سټریټ جرنال لیکلی دی د پاکستان لوړپوړي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي پوځي مرستو ځنډول به له چین سره نور هم نږدې کړي. د ورځپاڼې په خبره بیجنګ په آسیا کې د واشنگټن لوی سیال بلل کیږي او په سیمه کې نوي اتحادونه جوړیږي. هلته فارن افیرز مجلې لیکلي له کلونو راهیسې له پاکستان سره امریکایي مرستې کمیږي، نو ښایي د پوځي مرستو د ځنډېدو تازه اقدام هغه هیواد زیات اغیزمن نه کړي. اسرارالم مومند دواړو لیکنو مهمه برخه وړاندې کړي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان وایي چې پاکستان ته سزا ورکول دا هیواد نور هم د امریکا مخالفینو ته نږدې کوي. نوموړی وایي له پاکستان سره د امریکا همکاري نه کول په دې سیمه کې د ترګریز جنگ هم کمزورې کوي. پاکستان چې له عرب سمندرګي، ایران، چین او افغانستان سره پولې لري، له لسیزو راهیسې د امریکا اتحادی دی او په دې وروستیو کې یې د ترګری پر ضد جنگ کې هم له امریکا سره ملګرتیا کړې. په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د څه باندې 15 کلنۍ جګړې پر مهال امریکایي ځواکونو ته د سامان سوال لپاره اهم پاکستان لار ورکړي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کېدای شي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ښه احساسوي چې پر پاکستان خپله غوسه وباسي، او دا هم پر داسې وخت چې د ټرمپ انتظامیه غواړي په افغانستان کې له اوږد او بیلات سره مخ جنگ وګټي. خو ښکاري نه چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول به د اسلام آباد په رویه کې بدلون راولي. د امریکا لخوا پاکستان سره په پرله پسې کمیدونکې مرستې کېدای شي پاکستان ډېر اغیزمن نه کړي، او پاکستاني چارواکي هم دا خبره کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشیر مفتا اسماعیل رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د مالي مرستو ودرېدل به دوی تاواني نه کړي. د په خبره دا ځکه چې له کلونو راهیسې له دوی سره د امریکا مرستې په یو وار نه بلکې پرله پسې کمې شوې دي. یادوي چې په 2011 کال کې له پاکستان سره د امریکا کلنۍ مرستې شاوخوا 3.5 ارب ډالرو ته رسیدلې وې، کومې چې په 2018 کال کې شاوخوا 1 ارب ډالرو ته راکمې شوې. فرن افیرز مجله لیکي د امریکا لخوا پر پاکستان موجوده فشار به په دې کلونو کې کېدونکي انتخابات لا پسې پیچلې کړي. په امریکا کې منځپړاوه انتخابات په نومبر کې دي. د پاکستان پارلماني انتخابات په جون میاشت کې کیږي، او د افغانستان هغه بیا په جولای میاشت کې دي. کېدای شي چې هندوستان هم خپل انتخابات روان کال تر مخ کې کړي. البته ټاکل شوی چې دغه انتخابات به په 2019 کال کې کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
راپورونه وایي امریکا غواړي د داعش ډلې پر ضد د جګړې د چټکولو لپاره تر پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي سامان ورولېږي. وار له مخه امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلټ الوتکو تخنیکي کسان روزي. افغان حکومت د نوي پلان په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت وایي افغان پوځ او نړیوالو ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د ختمولو هوډ کړی. احمد تخل په دغه اړه تفصیل راکوي.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي، څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ ترڅنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو لمخه همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در
د امریکا متحد ایالات به له دې ټکنالوژۍ څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. دې مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بی پیلوټ الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بی پیلوټ الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړې. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس اجانس د ریخم لار د بیا بحاله او د یوې کړه یوې لار د نوخ پاړه په خپل لیکنه کې ویلي د پاکستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځینې چینایي پروژې لانجمنې شوې دي. اجانس وایي په پاکستان کې د دی امیر باشا ډیم پروژه د ملکیت د لانجې له کبله ځنډېدلې او په نورو هیوادونو کې هم سیاسي او مالي شخړې د ځینو پروژو د ختمېدو سبب شوې دي. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې وړاندې.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ورېښمو د لار بیا بحالۍ په اړه د چین یو شمېر پروژې له بېلابېلو سیاسي او مالي خنډونو او ځنډ سره مخامخ شوې دي. په دې لړ کې په پاکستان کې هم د شاوخوا څوارلس ارب ډالرو پروژه ځنډېدلې ده. اسلام آباد او بیجنګ نږدې اړیکې لري. پر دې سربېره د امیر باشا په نوم د پاکستان په شمال کې د اوبو د بند او برېښنا کوټ جوړولو پروژه له خنډونو سره مخامخ شوې ده. اجانس وایي تیر کال په نومبر کې د پروژې د ملکیت پر سر لانجه پیدا شوه. د پاکستان د اوبو او بجلی ادارې مشر ویلي ول چې بیجنګ غواړي د بجلی د دې پروژې چارې خپل سنبالې کړي، خو هغه ادارې دا وړاندیز د پاکستاني ګټو پر ضد له بللو سره رد کړ. وروسته چین دا رد کړه چې ګواکې د بند جوړولو پروژه ځنډېدلې یا منسوخه شوې ده. خو د اجانس په وینا بیجنګ له هغې او لسګونه نورو پروژو څخه وتلی دی. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې یوازې پاکستان نه بلکې له تنزانیا څخه نیولې تر هنګري پورې د چین یو شمېر هغه پروژې چې د یوې کړۍ یوې لار له نوښت سره تړلې وي یا منسوخې شوې دي یا ځنډېدلې او یا هم له یو لړ ستونزو او خنډونو سره مخامخ دي. په ځینو سیمو کې چین له سیاسي مشکل سره هم مخامخ دی، ځکه چې په ځینو هیوادونو کې دا ویره شته چې بیجنګ له دې پروژو سره غواړي د هیوادونو پر اقتصاد غالب شي. په هانګ کانګ کې وشنونکي رابرټ کو په شانس ته ویلي د پاکستان لخوا چین ته د دی امیر باشا ډیم د چارو له ملکیت ورکولو څخه انکار ښیي چې دا پروژې دواړو هیوادونو ته د ګټو رسولو پر ځای یوازې د چین په ګټه تمامیږي. خو بیجنګ وایي ټولې پروژې پاکستان ته هم لویې ګټې رسوي. اجانس زیاتوي په نومبر کې د نیپال چارواکو هم د 2.5 ارب ډالرو په لګښت د جوړېدونکو یو بند چارې ودرولې. دا بند او د برېښنا پروژه هم له چینایي شرکتونو سره وه او په 2018 زیږیز کال کې د چین په خرچه په تایلند کې د تیز اورګاډي جوړېدو پروژه هم وځنډول شوه، ځکه چې د هغه هیواد شرکتونو شکایت وکړ چې د 15 ارب ډالرو په پروژه کې دوی ته کمه ګټه ورکول کیږي او زیاتې پیسې چین ته ځي. چینایي ولسمشر شي جین پینګ په 2013 زیږیز کال کې د یوې کړۍ یوې لار د نوښت پروژې پیل کړې چې د آسیا، افریقا او اروپا په 15 هیوادونو کې پلي کیږي. د امریکا، روسیا او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو مشرانو د دې نوښت او پروژو په اړه خپله نارامي ښودلې او وایي بیجنګ هڅه کوي له دې لارې په بیلابیلو هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي چې د دوی هغه زیانمنوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
روانه ونې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قیمت نور هم را پریوت. د ګل پورس په دغه ملک کې یو ډالر په 1.42 کلدارو یا روپو خرڅېدو. د روپے د ارزښت کمېدو سلسله له 100 میاشت راهیسې روانه ده. په دغه موضوع باندې ما د اقتصادي چارو لپو اکرام اوتی سره خبرې کړې دي او دغه نه مې پوښتلې دي چې پاکستان د روپے د قیمت تعین څنګه کوي. نوموړی وایي
ګوره دنیا کې څومره چې کرنسیز دي که نه، نو د هغې تعین چې د هغې قیمت به د نورو کرنسو مقابله کې څه وي دا تعین کېږي د هغې د خپل اکانومي نه. او اکانومی کې دوه سیزونه شامل وي. یو خدا دې چې د هغه ملکونو چې چا کرنسی خبره کیږي نو د هغه ایکسپورټ یعنی خپل فارن ایکسچینج څومره ګټي. دویم دې نه متعین کیږي چې آیا هغه چې څه امپورټس کوي نو د هغه لپاره هغه سره فارن ایکسچینج څومره دی. د دې دو خبرو نه د هغه د کرنسی ریټ مقرر کیږي. فرض کا کہ هغه ایکسپورټ کوي زیات او امپورټس کوي کم نو د هغه کرنسی ریٹ چلے نور کرنسو قابلہ کے آگے تکڑا دی اسٹرانگ اور فرض کا کہا امپورٹ یاد کئی اور ایکسپورٹ کم کئی ندیا بداغ کرنسی ریٹ چلے آگے کم دی مدا کوئی خبر ہے دوہم خبر دادا کہ جب ملک حالات سے دی آیا ملک چلے آگے کے امن و امان صورت حال سے دے آگے کے جب بزنس اور انویسٹمنٹ صورت حال سے دے مداغا بزنس اور انویسٹمنٹ صورت حال خری کرنسی بس اسٹرانگ بھی اور خراب بھی بس کرنسی بس کمزوری بھی
اسحاق ڈار سی جی دا خزانے وزیر هغه سیزون تر سحد سٹیبل ساتلی او هغه کم ټکنیک استعمال او هغه ولیدا سه کول څنګه کول دا
ګورې جی دا زمون راته پرسنټ منتونه چې دی چې د دې اکانومي چې دا هغه چې کم ریکارډ وی هغه غلط ریکارډ وی اکانومي کې مختلف سیزونا په مختلفو مرحلو یا مرحله په حقیقت نه خو لیکي مثلا بعض اوقات ایکسپورٹ ہم سیوا ہو لے کے گی امپورٹ ہم کم کھو لے کے گی ریونیوز ہم زیادہ کھو لے کے گی اور آگے سارا خرچے ہم کم کھو لے کے گی مدا ریکارڈ فج کی گی یعنی ڈاکٹرنگ کی گی رضے کل ڈاکٹرنگ کی گی داغ ملکوں کے دائر و عادت بھی یہ چرے ہم داخل کرنسی کے ساتھ دیتا مپرے دا کہ اگر اوپن لی پا مارکیٹ کے دونوں کرنسوں مقابلہ ہو کی گئی دا کہ بھائی اگر ٹائٹ ساتھی آگے سے کم دا سینٹرل بینک ریٹ بھی آگا آگے ہائی ساتھی دا دے دا پارے ہائی ساتھی کہ دا بدنامی ہوں نشی کہ زمان دا ایکسپورٹ سے بھی اگر ڈاؤن دی زمان دا ریونیوز ڈاؤن دی زمان دا خرچے سے وادی زمان قرضے سے وادی نو دا دے دا ریپوٹیشن نا بچ کے دا پارا آگا چونکہ انڈیکیٹر دے کرنسی دا کرنسی ریٹ نو آگا آگا سپریس ساتھی یعنی کہ آگا دا تے کہ ایک سو روپے قیمت دے دا ڈالر نا آگا کوشش کریں کہ ایک سو نان دی لان دے تو خوئی
اکانومی گٹ رسی کے نقصان ہوتا رسی
شارٹ ٹرم کے ددے فائدہ سیاسی بھی اکنامک میں بھی شارٹ ٹرم کے حکومت کے ریپوٹیشن برقرار ساتھی اور خطار کو لے گیا اکانومی کے ہو لانگ ٹرم کے کلا آگئی دا کم کنٹرول کے ساتھی کرنسی باندھے کہا کارآمد میں بھی کامیاب نہیں آگے سر ادا اوشی اچانک دا کرنسی قیمت غورځیدل شروع شي او هغه قیمت غورځیدو سره ایکسپورټر څه فائدہ وی او ایکسپورټر ډیر کم دي په ملک دا عام خلکو د لپاره د مهنګای وجه جوړ شي دا کرنسی غورځیدل ولې چې بهر نه کمی امپورټ څه کم کیږي دا غي پاکستانی کرنسی کې راغي ویلیو یا دا غي قیمت سیوا شي نو اکانومی ته او دې نقصان دي چې انکم دي هغه ډیپلیټ شي انکم شي او هغه سره بیا سرمایه کاری کمزور شي
اقتصادی چارو پو اکرام ہوتی ہو چمنگ سر خبر قبول اس وقت شوید زمنگ دو ونی زخ پرون جمہوریت د جمہوریت ددی ونے پخ پرون کی پا افغانستان کی دا تعلیم دا اساسی حق ٹول معشومانو تا نہ رسے دو لماشمانو د جبری مشقت تخستو پر موضوع معلومات راٹول شوی دی دا خپرونا پامیر ساحل وان دی
جمہوریت ستړي مشه ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی نو پښتنه داد چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حق محروم دي هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سواده سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکول لپاره څه کول پکار دي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې چیړو لمشال رادیو سره اوسئ د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہ واری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي ملګری ملتونه د ماشومان تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر وده او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم وده لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د خوړو او غوړیو ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم د ذکر وړ ده. خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم بې برخې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی. په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکي د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي. د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته. په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي، مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي. دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده. نو له ناملې پرته داسې کوم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان له زده کړو بې برخې کوي؟ دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو له پوه عبدالصدار صادق ته وکړه. دا وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی چې دا اساسي حق یا بشري حق د بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنی کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد دې معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچ ټیټ لرله او جنگ د اجراف نور هم لړ بوته. اوس په خپل بې سواد افراد چې د هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه بچت شور نشته له بدمرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی، خلک هڅول شوی.
ساده توای بل خبره ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لده مې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړه کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریح موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنګ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریح برخې ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیم علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه معمولا د فقر راجع کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات داسې چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله رامنځته کېږي، ماشومان چکیږي نو ځای ته د نورو استفادو ترڅنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی. خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي پرده اولاد وی آل تشاید دو شاقه کار مسئله مطرح شدی. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار تخو بیا هم به فقر مسئله ده. خلق صدا بخپل مور پلار اغا پا دوسی او سطح پا دوسی او سریا که جون کی چه اغا بخپل نه تویگی. یعنی دی معشوم راتلون که اغا تزمین پا تعلیم که نوینی تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلې د معرفت برخه کې اوس هم ښه یو، اما مونږه که چیرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره، مونږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له ساده ته مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. اند ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنا داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې اول د تعلیم مسله چې اجباري شوه، هغه وخت کې حتی خانان ملکان هغه څوک چې لږ ډېر نفوذ یې درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، د جومات او د مکتب ترمنځ فاصله بخته ډېره ساتل شوې ده، د عقیدوي او د باورونو له لحاظ. یعنی هلته چې ده ډېر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامی مسئله ای، او مثلا جومات اسلامی مرکز بھی، که مدرسې ته هم یو څوک دي او څنګه کوي هغه هم مثبت کار دی، جومات ته ځي څنګه کوي هم مثبت کار دی. خو د دې لپاره دا ډیر کار شوی دی چې د جومات او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډیر کار مده شوی.
ساده ته هم منی چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی دی، خو لا هم سخت دریځي وجود لري، او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته، خو د هېواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی، او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
خپله د شاکه کارونو مسله خو د ماشومانو په لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاکه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه ته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی، کوم ځای کې چې تیر نسلونه یعنی د ماشومانو پلرونه او نیکونه بېسواده دي، کوم ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کوم ځایونو کې چې جنګ حاکم دی. یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو، په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډیره زیاته متاثره شوه په دا تقریبا درې لسیزه، او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې دا دا نور هم دې ځپلې دي چې اثرات ډیر زیات منفي وي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا رازګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه
او د ستار سعادت زیاتوي. ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدني ټولنه او رسنۍ هم د جومات او مکتب زیاتې فاصلې یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي، او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوه کړي.
اول دا ده چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دوم خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جومات یا د مدرسې ترمنځ فاصلې سي دي، دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ د ماشوم په حق باندې دا څه که شاکه کارونه باندې دا څه که خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي، ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي، او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې درخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت، او درېیمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر سیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس ترے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه